کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا غا غشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
د کجکی د بند برېښنا د تولید د زیاتولو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی دی. د سوریې د هلا په شهر کې په روختون باندې هوایي بریډ شوی دی. او ایرانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې ایران د هوایي بریدونو لپاره ډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د میزان یولسمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دویمه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د جمعې پر ورځ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته د سپکاوي په خبرګون کې په قندار او زابل ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار خطو دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي، خو ځینو مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړي دي چې د دغه کاروبار مخه ونیسي. او د هندي کشمیر سرحدي اوسیدونکي د پاکستان لخوا د وړو وسلو او توپونو د ډزو له امله دې ته مجبورې شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د کجکی د بند برېښنا د تولید د زیاتولو لپاره د ترکیې د یو شرکت سره قرارداد شوی دی. دا قرارداد چې په اساس به د کجکی د بند د برېښنا تولید د 150 میگاواټو نه تر 150 میگاواټ پورې لوړ سي، یو ترکی شرکت ته ورکول شوی دی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ترکیې د اواویا په نوم د خصوصي شرکت سره د کجکی د بند د دویم فاز د جوړولو قرارداد پرون امضا کړ. د اوبو برېښنا وزارت ویلي دي چې قرارداد عملي کېدو سره به د کجکی د اوبو د زیرمې کچه هم لوړه سي او 2.4 میلیارد متر مکعب ته به ورسیږي. په سوریه کې د بشري مرستو د موسسو کارکوونکي وایي چې په حلب کې په روغتون باندې هوایي بریډ شوی دی چې د فعالانو له قبله مرګ ژوبله یې درلوده. نور تفصیل به د اشق الله رحیم زوی نه واورو.
دا دویم ځل ده چې د سوریې د حلب په ښار کې په روغتون هوایي بریدونه کیږي. روغتون د حلب د ښار په هغه برخه کې دی چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی. د سوری امریکایانو د روغتیا د ټولنې ویاند آدم سهلول ویلی دی چې پرون د شنبې په ورځ د املس په روغتون لږ تر لږه 2 بمونه اچول شوي دي. آدم سهلول وایي چې بمونه هغه مهال په روغتون واچول شول چې ډاکټرانو په بیړنۍ څانګه کې عملیات کول. د روغتیا د ټولنې د غویان ویلي دي چې په روغتون کې ډېر کم شمېر ډاکټران پاتې دي او دا یوازینی روغتون ده چې 300,000 کسانو لپاره چې په حلب کې بند پاتې صحي خدمات برابروي. هغه دا خبره هم کړې ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي هم دي. بل پلو فلان وایي چې د حلب د ښار په هغه برخه کې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي هوایي بریدونه شوي دي او لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د بشري مرستو د څانګې ویاند ریک برنن د جمعې په ورځ وویل چې د حلب په ښار کې حالت بې اندازې خراب دی. برنن ویلي دي چې د صحي برخې کارکوونکو ویلي دي په تیرو 2 اونیو کې 338 کسان وژل شوي دي. هغه ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 168 یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په روغتون باندې بمباري غندلې ده او ویلي دي چې په روغتون بمباري جنگي جنایت دی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی چې د ملک هڅې چې په اروپایي اتحاد کې ورګټ سي آخري حد ته رسیدلې دي. رجب طیب اردوغان چې د ترکیه د پارلمان د پرانیستلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا وخت وو چې بروسل تصمیم نیولی وای چې غواړي ترکیه د خپل غړي په توګه ومني او کنه. هغه اضافه کړه چې ترکیه آماده ده چې د اروپایي اتحاد غړی سي. اردوان په اروپا انتقاد کړی دی چې ترکانو ته د ویزې نه پرته اروپا ته د تګ پروسه ځنډولې ده. ترکیه او اروپا اتحاد موافقه کړې وه چې ترکیه اتباع به په ازادانه توګه اروپا ته تګ راتګ کوي. اردوان په اروپایي اتحاد غږ کړی دی چې باید چې اروپا ته د ترکانو د ازادانه تګ راتګ موافقه دغه میاشت عملي کړي. د ترکیې او امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې د کودتانو وروسته رابط خراب شوی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وایي چې هکران یا کمپیوټری غلو د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو د ورکول مربوط سیستمونو ته داخل شوي دي، خو داسې نښې نښانې نشته چې وښیي چې د رایو په معلوماتو یې لاس وهلی وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې دوی د هغو مواردو په اړه هم تحقیقات کوي چې وایي انټرنیټي جنایي ډلو هڅه کړې ده چې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس ووهي. په دغو مواردو کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې سیستمونو ته داخلېدل هم شامل دي. جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې سایبري یا انټرنیټي تخریبکارانو ایالتي سیستمونه تر سترګو تیر کړي دي، چې د دې نه دا مطلب اخیستل کیدای سي چې کیدای سي چې دغه سیستمونو ته د داخلېدو هڅه سوي وي. هغه وویله چې په یو څو مواردو کې موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې هکران یا کمپیوټري غله د ایالتونو د رایو مربوط سیستمونو ته داخل سوي دي. هغه زیاته کړې چې دوی داسې معلومات نه لري چې هکران خوبه د رایو په معلوماتو کې لاس نه وي وهلی. ایرانی مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې تهران د هوایي بریدون لپاره درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. د ایرانی مطبوعاتو په دغه رپورټونو کې راغلی دی چې ایران دغه درون د هغه امریکایي درون په شان جوړ کړی دی چې 15 کاله مخکې هغه مهال ونیوي چې د افغانستان د ایران فضا ته داخل شوی وو. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم ویلی دی چې په ایران کې جوړ شوی درون د سایقه په نامه یادیږي چې کولی سي څلور نښې په داسې رهبري سوي راکټونو وولي چې دقیقه نښه ولي. د تسنیم خبري اجانس ویلي دي چې دغه درون په ایران کې دننه جوړ شوی دی او د امریکا د درون په شان جوړ شوی دی چې د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې په ایران کې راغورځول شوی وو. امریکایي چارواکو د تسنیم د خبري اجانس دغه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په دریو یو ورځنۍ لوبو کې پرون بنګلادیش په دریم لوبو کې افغانستان ته ماته ورکړه. په دریو یو ورځنۍ لوبو کې افغانستان یوه او بنګلادیش دوی لوبې ګټلې دي. په پرونی لوبو کې بنګلادیش د پچ په ګټلو سره بیټنګ پیل کړ او افغانستان ته 280 هدف وټاکه، خو د افغانستان ټول لوبډله په 138 منډو وسوځېده. د لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ د لومړۍ درجې د لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې کړې دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقېږي. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د جمعې پر ورځ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته د شپې سپکاوی په غبرګون کې په قندار او زابل ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي. همدغه راز د قندار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق جهاد افغانانو ملکیت یاد کړی دی او د جهاد په نامه د افغانستان د ملي مشرانو سپکونکو ته یې خبرداری هم ورکړی دی. تفصیل یې د ازلا پوپل پر راپور کې اوري.
د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق په خپلې وتوند خبرګون کې نن خبرداري ورکړ چې که د ملي مشرانو سپکاوی همدا شندوام وکړي نو د دلاسونه هم چانه دي تړلې. د کندهار د پولیسو قمندان په دې برخه کې په ځانګړي ډول غازی امان الله خان او حمید کرزی د افغانستان د تاریخ یو لوی برخه یاد کړ او زیاته کړ چې د هغوی توهینونکي به د افغانستان د خاوري او ملي ګټو د نورو دشمنانو په څیر خپل هدف وګرځوي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس استاد برهان الدین رباني د 15 تلین په مناسبت په کابل کې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې په یو غونډه کې کله چې استاد صاحب خبرې کولې، د غونډې وګړنوال د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر خلاف شعارونه ورکول پیل کړی چې د یو شمېر نورو لخوا بدرګه کېدل. جنرال عبدالرزاق ویل چې کچيري بیا جهادي مشران داسې د افغانستان د مخکنیو رښتونو رهبرانو سپکاوی وکي نو د ننګرهار، لوی پکتیا، لوی کندهار، مزار شریف او د افغانستان د نورو برخو مشران او خلک برا غونډسي او ټول کارونه به بند او په وړاندې به ودرېږي.
پرون د امریکا او د روس او د برتانی او د لندن او د جرمني څخه پیسې اخستې یا د سعودي څخه د روس د ماته د پاره چې زه روس ما وطن اشغال کړی دي. نن د روس او د ایران او د بلخ چې مرکز ما وطن اشغال کړی دی خلکو په دغه کې لوبې کړې دي او نور زموږ د دې سجدن د غوښتنه ده چې د دې شان لاس واخلي او زموږ لاسونه تړلي نه دي موږ د احمدشاه بابا ميرويس خان مشان یو، موږ د غازي امان الله خان مشان یو، بیا به موږ ټول د لوی کندهار، لوی جلال آباد او لوی پکتیا، بیا زه در مزار در راځه، موږ به ټول سره راټول شو. نور دا جات و مقامات و در دلی موږ نه پیژنو.
د کندهار د پولیسو قمندان جهاد د افغانانو مالکیت وګڼه او د 1902 کلونو د کورنیو جګړو عاملین د افغانستان قاتلین یاد کړه. نوموړي نن د شنبې په ورځ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې یو شمیر جهادي مشران غواړي چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر قمندانان چې د جنرال ازیک په وینا خلک یې وژلي او د خلکو په سرونو کې میخونه چک وهل رامخته کړي او د هغوی په نوم مډالونه جوړ کړي.
نجات کړي، مقامات کړي، د یو ملا د جلاره پیدا سو ټول ځغاسته در کوالاب هم تیر سو، په مشهد کې پټ، یا په کوالاب کې پټ، په تاجکستان کې، په افغانستان کې ونه. نو موږ د سیاب صدا غوښتنه لرو، یا د نورو د جات د مشران چې دوی وځان ته وایي چې دوی د غازي امان الله خان زرداد و توپان او یا قلم و دغو غلو سره برابروي، داسې قمندانان و مجاهدین و دا د کرنل امام غړي د هغو شاګردان بیخي ډېر و. دلته غازي امان الله خان یا وزیر محمد اکبر خان یا میر مصدق خان او داسې نور رهبران زموږ د وطن د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه تاریخ باید چې د 500 ورځو د مقاماتو د خلکو سره برابر نه شي، او زموږ د دې صدا غوښتنه ده چې د دې شان لاس واخلي.
له دې سره تر څنګ په زابل کې هم نن تر غرمې مخکې د دې ولایت د ولایتي شورا په غوښتنه په مرکز کلات ښار کې یو لاریون وسو او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ته د جمعې د ورځې په غونډه کې د سویس پکاوي غندنه وکړه.
دا د افغانستان پر ضد شعار ده.
دغه موضوع باید دولت وڅېړي، او دغه چا چې دا جرم کړی ده زموږ ملي مشر ته سپکاوی کړی ده، دا باید د محکمې میز ته راکش کړي او محکمه یې کړي. د ټولو زابلیانو دا غوښتنه ده،
و شخصا هغه سړي ته چې زموږ در سابق رئیس صاحب جمهور یې توهین کړی ده، او هغو کسانو ته چې په جلسګاه کې یې تر پایه پورې ناسته ورسره کړې ده، هغه که لوړ ده او که ټیټ ده، هغه ته د دې قوم په توسط باندې دا وایم چې نور ستاسو استخباراتي لکې نوري په پریکېدو کې دي.
دغه راز په کندهار کې هم مدني پالانو، ولسی مشرانو او ځوانانو په وجلا غونډه کې د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته توهینونکي کس دي څارنوالۍ ته ماری پکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوند کو د امریکا غا غاښنا رادیو لمړنې نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونه ته غواګیستې. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار خطو دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي. ځینې مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو د پلور مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غا د خبريالې انیتا پاول پر راپور کې اوري. میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادره شانی ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي. خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساینسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د ډول شراب د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې هدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکه دودای. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په حق له معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونو هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خارکېدل. په کینیا کې تیره ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 133 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منظوره کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښیګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل: د دې لایحې اساسي معنا دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي، د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي، او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي، او کله چې یوه کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي، او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 تخښ ویل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه اوریده، هم د روان خبرونه بل مطلب. د افغانستان د ستر محکمې مسولین وایي په تیرو 13 میاشتو کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د 15 قاضیانو په ګډون د ادارې 40 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه اداره وایي چې په تیر یو نیم کال کې د 9 قاضیانو په ګډون 119 تنه په قضایي ادارو کې د اداري فساد په تور نیول شوي دي او قانون ته سپارل شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د ستر محکمې مسولین وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه ادارې 40 کارکوونکي د نامنیو په مختلفو پیښو کې وژل شوی دي. د ستر محکمې د قضایي خون رئیس او د مطبوعاتو مسول عبدالله عطایی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبری غونډې ته وویل په دغه شمیر وژل شوو کسانو کې 15 قاضیان هم شامل دي چې په بمی چودنو، ځانمرګو بریدونو او د ترور په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عبدالله عطایی پر وینا په وژل شوو قاضیانو کې د ستر محکمې د یو شمیر قضایي دیوانونو رئیسان هم شامل دي. په همدې توګه ښاغلی عطایی وویل چې د افغانستان سترې محکمې په محاکمو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې چې پر وینا یې په تیر یو نیم کال کې 119 تنه د دغې ادارې په چوکاټ کې د رشوت اخیستلو او له قانون څخه د سرغړونې په جرم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. هغه د اداري فساد په تور د نیول شوو قاضیانو هویت او مقام څرګند نه کړ، خو ویل
از جمله آنان 9 نفر قاضی، 27 نفر
نیول شوو کسانو کې 9 قاضیان، 28 محررین، یو سرنوال، 3 تنه مدافع وکیلان او پاتینور کمیشن کاران شامل دي. نیول شوی قاضیان د قانون له مخې لومړی په موقته توګه له دندې ګوښه او دوسیې د سرنوالۍ لارې د قضا عالی شورا ته سپارل شوی او د جرم له اثبات وروسته له قضا څخه ایستل شوی او زندانی شوی دي. دغه راز ښاغلی عطایی وویل چې له سلو زیات نورو قاضیانو ته د سترې محکمې د چارواکو لخوا تادیبي مکتوبونه استول شوي او هغوی ته خبرداری ورکړل شوی چې په خپلو چارو کې سمون راولي، او 9 تنه نور قاضیان چې د فعالیت جواز یې نه درلود له قضا برخه ایستل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په دغه ادارې کې د اداري فساد د لمنځوړلو هڅې ګړندۍ کړې دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له لارې په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو د دوسیو څېړلو کار پیل کړی او په دې برخه کې به له استثنا پرته ټول هغه کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي چې په اداري فساد کې لاس لري. که څه هم ښاغلي رسولي په اداري فساد کې د تورنو کسانو شمېره وړاندې نه کړه، خو وویل لا اداري فساد سره د مبارزې موضوع داسې نه ده چې اوتومات رامنځته شوی وي او اوتومات له منځه لاړه شي، خو په دې برخه کې هڅې روانې دي. زموږ د اقدامات د دې ښکارندویي کوي چې موږ هڅه کوو دا تور داغ او دا بد نوم چې پر موږ ایښودل شوی له منځه یوسو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سار د ګډې کمیټې رئیس یماتو رابي وایي که څه هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي دي، خو په عدلي او قضایي ادارو کې چې د رشوت مسایل پکې زیات مطرح دي د پام وړ کارونه نه دي شوي. هغه ویل د فساد سیستماتیک جوړښت چې د مافیات فرهنګ یې رامنځته کړی هغه باید مات شي. دا عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. د عامه خدمتونو دوه مسایل دي چې هلته د رشوت مسله زیاته مطرح ده، خو هلته خلک زیات بدلون نه ویني چې په دې برخه کې کار نه دی شوی. د ښاغلي ترابي پر وینا په خوا د افغانستان په قضایه قوه کې د فساد پر وړاندې چندانې مبارزه ترسره شوې نه ده او د فساد په تور نیول شوي قاضیان یوازې له دندو ګوښه شوي او عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول شوي نه دي. یما ترابي وویل اوس دوی د ملي یووالي حکومت اقداماتو ته په تمه دي چې په دې برخه کې له ټولو فاسدینو سره یو شان چلند وکړي او هغه کسان چې په فساد کې لاس لري له توپیر پرته ورته سزا ورکړل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرونکو د روان خبرونې وروسته مطلب د هندي کشمیر سرحدي اوسیدونکو د پاکستان لخوا د وړو وسلو او توپونو د ډزو لامل دي ته اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې حال کې د رویټرز خبري ایجنسی او راپور وایي چې هند د پنجشنبې د هدفمندو بریدونو نه دوه ورځې وروسته د پاکستان د پولیس سره پرتو کلو نه هم خلک په پرله پسې توګه وځي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
ځایي رسنوی خبر ورکړ چې په سیمه کې د عوام د توپونو او ماشیندارو د ډزو غږ تر و نیمو بجو پورې اورېدل کېده. د رپورټونو له مخې پاکستان په دغه سرحدي ښارګوټي کې پوځي پوستې او ملکی سیمې په نخا کړې او په ځواب کې هندي ځواکونو ډزې وکړې. د پون کومار په نامه یو اوسیدونکي وویل چې د دې ډزو زیان ځکه کمو چې زیاتره اوسیدونکي څو ورځې د مخه له سیمې نه وتلي وو.
ډزې سهار وختي پیل شوې. ځایي ادارې لا د مخه ماشومانو او زړو کسانو ته ویلي وو چې سیمه پرېږدي. کله چې ډزې پیل شوې نو خلک ورخطا شول او تېښته وکړه.
یو بل اوسیدونکي وویل چې هغه ویر نه لري او دې ته تیار دی چې له پاو سره او ګپوګا جګړه وکړي.
موږ همدا اوس خپل ماشومان لري لیږلي دي. که پاوز موږ ته اړتیا لري نو موږ دې ته چمتو یو چې تر څنګ یې وجنګیږو او یا یې ملاتړ وکړو.
د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د هندي عسکرو لخوا هدفونو بریدونو د پاکستان او هند ترمنځ د پوځي کړکیچ د زیاتوالي امکان رامنځته کړی دی. هند د پاکستان لخوا د دغو بریدونو د ځوابي عمل د پیشبیني کولو په ترڅ کې په جمو او کشمیر کې له پولیس سره نږدې اوسیدونکي خلک باسي. بلوري ته د فیصل آباد په سلګونو اوسیدونکو پرون د امتیاز احمد په نامه د هغه پاکستانی عسکر د جنازي په مراسمو کې ګډون وکړ چې مړی د پنجشنبې په ورځ د هندي عسکرو په ډزو کې له وژل کېدلو نه وروسته دې ښار ته د ښخولو لپاره راوړل شوی و. همداراز د جماعت الدعوه د سازمان مشر حافظ سعید پرون د لاهور په ښار کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د کشمیر په پیښه کې د دوو وژل شویو پاکستانی عسکرو د جنازې لمونځ ادا کړ او له خلکو یې وغوښتل چې هند ته باید یو درس ورکړي.
هند د هدفونو بریدونو په کولو سره یوه جګړه اعلان کړې ده. اوس پاکستان باید پاکستانی پوځ ته د دې اجازه ورکړي چې له نیول شوي کشمیر نه 800,000 هندي پوځیان وشړي. ښاغلی مودي، اوس به وګورئ چې هدفمند بریدونه څنګه وي.
په هندي کشمیر کې عادي ژوند نن هم په داسې حال کې په ټپه ولاړو چې بلتون وختونکو د جولای په میاشت کې د هندي ځواکونو لخوا د برهان وانی د وژنې او د حکومتي بندیزونو پر خلاف د اعتراض په توګه د بشپړ بندیز غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم خبرونه، د کجکی د بند برښنا د تولید د زیاتولو لپاره قرارداد شوی دی. دا قرارداد په اساس به د کجکی د بند برښنا تولید د 150 میگاوات نه تر 150 میگاوات پورې لوړ سی او ترکی شرکت ته ورکول شوی دی. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علي احمد عثماني د ترکی د اواویا په نوم د خصوصي شرکت سره د کجکی د بند د دویم فاز د جوړولو قرارداد پرون امضا کړی دی. د اوبو برښنا وزارت ویلي دی چې قرارداد عملي کېدو سره به د کجکی د اوبو د زیرمې کچه هم لوړ سي او 2.4 میلیارد متر مکعب ته به ورسیږي. په سوریه کې د بشري مرستو د موسو کارکونکو ویلي دی چې په حلب کې په روغتون باندې هوایی برید سوی دی چې د فعالانو له قوله مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا دوهم ځل دی چې د سوریې د حلب په ښار کې په روغتون باندې هوایی بریدونه کیږي. روغتون د حلب د ښار په هغه برخه کې دی چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی. د سوریې امریکایانو د روغتیا د ټولنې ویاند آدم سحلول ویلی دی چې پرون د شنبې په ورځ د ایم لس په روغتون باندې لږ تر لږه دوه بیلري بمونه اچول سوي دي. هغه زیاته کړې ده چې بمونه هغه مهال په روغتون اچول سوي وو چې ډاکټران په بیړني څانګه کې عملیات کول. د روغتیا د ټولنې دغه ویاند ویلی دی چې په روغتون کې ډېر کم شمېر ډاکټران پاتې دي او دغه یوازې روغتون دی چې د 300 زرو کسانو لپاره چې په حلب کې بند پاتې دي صحیح خدمات برابروي. هغه دا خبره هم کړې ده چې په دغه بریدون کې څو کسان وژل سوي دي. د ترکیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې د ملک هڅې چې په اروپا اتحاد کې ورګشت سي آخري حد ته رسېدلې دي. رجب طیب اردوان چې د ترکیې د پارلمان د پرانیستلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا وخت دی چې د بروکسل تصمیم نیولی وای چې غواړي ترکیه د خپل غړي په توګه ومني او که نه. هغه اضافه کړې ده چې ترکیه آماده ده چې د اروپا اتحاد ته ورګډ سي. اردوان په اروپا انتقاد کړی دی چې ترکانو ته د ویزې نه پرته اروپا ته د تګ پروسه ځنډولې ده. ترکیه اروپایي اتحاد موافقه کړې ده چې ترکیه دبا به په آزادانه توګه اروپا ته تګ راتګ کوي. اردوان په اروپایي اتحاد غږ کړی دی چې باید چې موافقه دغه میاشت عملي کړي. د ترکیې او امریکا اروپا اتحاد ترمنځ په ترکیې کې د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا وروسته روابط ښه نه دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وایي چې هاکران یا کمپیوټري غلو د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رای د ورکولو مربوط سیستمونو ته داخل سوي دي، خو داسې نشانې نسته چې وښيي چې د رای په معلوماتو کې لاس وهلی وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې دوی د هغو مواردو په اړه هم تحقیقات کوي چې وایي انټرنیټي جنایي ډلو هڅه کوي چې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس ووهي. په دغو مواردو کې دیموکرات ګوند د ملي کمیټې سیستمونو ته داخلېدل هم شامل دي. جانسن په بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې سایبر یا انټرنیټي تخریبکارانو ایالتي سیستمونو ته تر سترګو تیر کړي دي چې د دې نه دا مطلب اخیستل کیدای سي چې دغه سیستمونو ته د داخلېدو هڅه سوي وي. ایرانی مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې تهران د هوایي بریدون لپاره درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. د ایرانی مطبوعاتو په دغه رپورت کې راغلی دی چې ایران دغه درون د هغه امریکایي درون په شان جوړ کړی دی چې 15 کاله مخکې هغه مهال ونیوي چې د افغانستان د ایران فضا ته داخل شوی وو. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم ویلی دی چې په ایران کې جوړ شوی درون د سائقه په نامه یادیږي چې کولی سي څلور نشي په داسې رهبری سي راکټونه وولي چې دقیقه نشولي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په دریو یو ورځنۍ لوبه کې پرون بنګلادیش په دریمه لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړه. په دریو یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان یوه او بنګلادیش دوی لوبه ګټلې دي. په پرونی لوبه کې بنګلادیش د پچ په ګټلو سره بیټینګ پیل کړ او افغانستان ته 200 هدف وټاکه، خو د افغانستان ټول لوبډله په 138 منډو باندې وسوځېدله. دا خبرونه
او دا هم درنوندن کو دن راځي د هوا اټکل په کابل کې بنن اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 9.14 په قندهار کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 4.13 په مزار شریف کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 1.15 په هرات کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 2.9 په جلال آباد کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 2.6 په خوست کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 2.12 په قندز کې به هم اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه 2.14
په پېښور کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چې ته 21 او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان وریز وي، د باران د ورېدو امکان شته دی، د تودوخې لوړه درجه 24.8. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملتیانه مو مننه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو